السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې دولسه په کابل کې ولسنی مې بجې دي د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزه مديحه میرزاده هر کډې کوم په خبرونه کې د قبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو اول خبرونه بیان پامیر صاحب
د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان له عملي کېدو راهیسې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کموالی راغلی. افغان ولسمشر اشرف غني وایي په کندوز کې به یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي او عراقي وزیر اعظم وایي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سخدریزې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنۍ او جرمونو پیښې کمې شوې دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
دہشتگردی کے واقعات میں د ترغری پپیخو کی شپک 50% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کی 40% د قلنگ اغستلو پپیخو کی 25% او د وجنو پپیخو کی 30% کمی راغلی دی.
تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د سخت دریځي او وسلواله پر ضد قومي اکشن پلان په نوم یوه شل نکاتي تګلاره منظور کړه. مشتاق غنی زیاته کړه د دې تګلارې تر عملي کېدو وروسته دوی په صوبه کې 429 وسلوال او کرک خبرونکي شاوخوا 1100 کسان نیولی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې یې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګله جنګیالي تیار کړي دي. موږ د وطن پرستۍ دا احساسات ستایو خو هیله مو دا ده چې ټول چمتو شوي جنګیالي دې ملي پوځ او پولیسو ته ورشي. کندوز ته به هیڅ غیر مسؤول وسلوال کس ته د ننوتو اجازه نه ورکوو. غنی دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې له څو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او یو شمېر جهادي قومندانانو ویلي چې په ښار کې له وسلوالو سره جنګېدو ته تیار دي. افغان چارواکي وایي له وسلوالو یې د کندوز ښار د نیول شویو ودانیو واک بیرته ترلاسه کړی. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د 50 قبایلی سیمو بیکوره کړل شوی او خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګولو توخسرای کیمپ د اورګزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ اورګزیو ته ستنیږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کورمی کډوالو خپل کلیو ته د ستنیدو لړۍ هم روانه ده. بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې د راتلونکي کال تر پایه به د 50 واړو قبایلی سیمو ټول بیکوره کړل شوي خلک خپل کلیو کورونو ته ولېږدول شي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په سوات کې وسلوالو د ځانګړو پولیسو یو غړی وژلی دی. یو پولیس افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو د بریکوټ په بازار کې د دندې پر مهال د ځانګړو پولیسو سرتیری بشیر وواژه. د ده په وینا تر پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې واخیسته او د وسلوالو لټون یې پیل کړ. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوال تیر مازیګر په یوه ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. هلته تیر مازیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. دا کسان څو ورځې مخکې له کلا سیف الله تښتول شوي ول چې د تښتونې مسؤلیت یې چا نه دی منولی. البته د کورنۍ چارو وزارت د اسمبلی غړو ته ډاډ ورکړی چې ژر به دا کسان خلاص کړي. د ننګرهار شین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلی دي. بېکوره کړل شوي خلک وایي وسلوال وایي په سیمه کې د پراخې جګړې لپاره تیاری نیسي او دا چې ښوونځي په سنګرونو باندې بدل شوي دي. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. هلته د ننګرهار والي ویاند احمد ضیا عبدالزی تېره ورځ مشال راډیو ته وویل نه یوازې بېکوره کړل شویو خلکو ته اسانتیاوې برابروي بلکې پلان لري چې ژر په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات هم وکړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 15 امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د امریکایي پوځ کرنل براین تیبوس وویل سي 113 الوتکه بیګا نیمه شپه د جلال آباد پر هوایي ډګر د پیښې ښکار شوه. دوی ویل د الوتکې چلوونکي او پکې سپاره کسان وژل شوي چې پکې 15 امریکایي ملکي قراردادیان هم ول چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د افغان ځواکونو روزنې په ماموریت کې کار کاوه. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د الوتکې ویشتلو دعوه کړې خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسیو جنگي الوتکو بمباریو هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یوې ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی. د ویل که وړاندیز ورته وشو نو غور به ورباندې وکړي، په حقیقت کې ورته هرکلی به ووایي. آبادی ویل دی له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په رابطه کې دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تیر ماښام د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نیویارک کې خبریالانو ته ویل هیواد یې عراق ته د بمباریو غځولو پلان نه لري، خو که بغداد بلنه ورکړه نو دوی به دا کار وکړي. آبادی ویل دی به اریان شي که روسیې الوتکې په شام کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ځای د سوریې حکومت ضد یاغیان په نښه کوي. د زیاته کړه دا د مسکو په ګټه ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په نښه کړي، ځکه چې د هغوی په لیکو کې جنګېدونکي شاوخوا 2000 وسلوال روسان دي او که هغوی روسیې ته ستانه شول نو هغه هیواد ته به لوی ګواښ ورپېښ کړي. دا و د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسارو له بیو او موسم له حال سره.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.14 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رابع اکرم خان اوریدو په خبرونه کې به واوري. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر وایي د قومي اکشن پلان په نتیجه کې ګڼ وسلوال نیولي.
439 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
افغان ولسمشر وایي یوازې او یوازې ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو ضد جنګیږي. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي دوی د افغانستان څوکیداران نه دي.
افغانستان کے لیے نہ تو چوکیدار ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کی کنسرنز ایڈریس کرنے کو تیار ہیں.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وسلوالو د دوی ښوونځي په سنګرونو بدل کړي.
زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړي، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی.
شنن او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سخت دریځې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنه په پیښو کې 55% کمی شوی دی. دا خبره نوموړي تیر ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. د زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې دا فیصله وشوه چې په صوبه کې د کارخانو لګولو لپاره به نور د اجازتنامو ترلاسه کولو ضرورت نه وي. غلام غوث معلومات لري.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردۍ کې واقعات په 56% کمی هوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ وتلو پپیخو کی 25 فیصد او د وجنو پپیخو کی 30 فیصد کمی راغلی دی
23 فیصد کمی ہوئی ہے
مشال ریڈیو سره په خبر وترو کی د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګری زد د قامی تګلاری د عملی کول ورستو تر دې دمه 3 ترګر نیول شوې دي
429 دهشتګردون کو گرفتار کیا جا چکا ہے
د ترګری زد محکمه تر دې دمه په 2 مقدمو کی 3 ترګر نیول دي د دین علاوه جالی شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په زد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 965 کسانو په زد هم کاروایی شوې ده د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي
گرفتار کیا گیا ہے
په خبری کانفرنس کې د اطلاعات او صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا کابینې په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوې پالیسۍ منظوري هم ورکړې ده
خیبر پختونخوا میں کارخانے لگانے کے لیے این او سی کا خاتمہ
د کابینې د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازت نامې ختمول وو د دې فیصلې مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکي موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شرابو یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازت نامه حاصلول ضروري وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازت نامه ترلاسه کول نه وي د دې پالیسۍ سره به په صوبه کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبه به ترقی وکړي
او صوبه ترقی کوي
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګری په ضد د پولیسو د کارکردګۍ ستاینه وکړه شو او د تیرې ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبرې اترې وشوې غلام غوس مشال ریډیو پیښور
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال ویل د هغو قمندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي غنی ټینګار وکړ هیڅ وسلوالې ډلې ته په هغه سیمه کې د جنګېدو اجازت نه ورکوي او دا چې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي احمد تکل معلومات لري
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي دا په داسې حال کې ده چې کندوز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي ولسمشر غنی وویل چې د کندوز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د ده په وینا د کندوز په سقوط کې لاس درلود د کندوز له قوت وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان را غونډ کړل او ویل چې د کندوز د دفاع لپاره به د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ شي ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي ولسمشر غنی له دې مخکې د کندوز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندوز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړه چې هیڅ یوې خپل سرې وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندوز ښار ته ننوځي په پرونۍ خبري غونډه کې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلي غنی په کندوز کې د چارو د سنبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته وختي زیانونه وڅیړي دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي او دریم به یې د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمه ایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي
دا مشال ریډیو ده
په ډیر اسماعیل خان کې د قبایلیانو په لویه جرګه کې د قبایلي سیمو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه خپل فکرونه او وړاندیزونه څرګند شو په دې جرګه کې ځینو قبایلو څرګند کړل چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو د امکان په حق کې دي او ځینو بیا د دې مخالفت ښودلو دا په داسې حال کې ده چې سیمو ته وړاندې د فاټه نه منتخب شو د پارلمان غړو په یو مسوده وړاندې کړه چې پکې درې تجویزونه ورکړي شي چې یا خو د فاټه په خیبر پښتونخوا کې شامل شي یا د بیا له صوبه جوړه شي او یا د فاټه کاونسل جوړ شي په دې اړه سیلاب محسود رپورٹ لري
دشپژم په تیرہ ورځ د ډیر اسمیل خان پاک نواز پارک شې د قبایلانو لویا جرگا وشوا چې په کومک شې د باجوړ نه تر سولی وزیرستان پورې او د نیمه قبایلی سیمو قبایلانو برخه واخسته. په دا موقع یو شمیر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلی سیمې آئینی قانونی بدلون په باریک شې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موقع ځنې قبایلون مشال ریډیو تا پدا رنگ و جاگ دل
بازار گل افریدی میں نم دے خیبر جن سے داد منگ پرزور مطالبہ دو چه ترکم پیرے قبائل پل والو کولا نیو اپس شوی امن نوی روغن پالو کا کنو تا پیرے دے قبائل من نچڑل شی و دا کم بل چه پیشوائے دا کی دے قبائل و نمائندگی نشتا چه کم آئیو اپی سالا کی گی یا کم ان تبدیلی رو چی چاہا دے قبائل و پا نمائندگی سرا خروش
لگ نوزمان میں نم دا ایفار کوہار دے دارے سیان چه دا تبدیلی دا پا آوامو نا تا پوس وشی طولو قبائلو نا اکثریت نظام
نواز وزیر وزیرستان سره میں تعلق تھا رخبلا دار ہے ادھر گاؤں میں چینی دا کے بی کے سرا شامل سی کے بی کے سرا میں شامل سی اور مشتا اور فائدہ بھی
دمون نور محمد مسعود دے او دا چکی ما جرگا وی اس فلحال روانا دو دا پتہ نو مگوں در ولی دو چھ دے مش پارلیمنٹری چکی بل پاس کڑائی دے چھ فاٹا دا پکی پی کے شزم چھ مش دا نہ گڑی چھ فاٹا دا پکی پی کے شزم چھ می زون تا یو گوشہ یہ سی ات گڑی دا گڑی چھ بلوچستان چھ سمرا پشتین دے چھ کیم دے ایف آر پشتین دے او دے جو وے ایجنسی کیم پشتین دے چھ سمرا پشتون خوا دو دا ٹول دا یوز
شمالی وزیرستان جنسینا تعلق لڑا قبائل مشترکہ فیصلہ اوکڑا پل تشخص چاہتا نظر
کا بجوڑی جنسے سارا تعلق لڑا جدید جرگے چمنگر اگلی یو کو دلتا باز خلق غلط بیانی کی چی دادی پخیبر پختونخوا باندھے گڑے نو منگا پخیبر پختونخوا باندھے دے گڑے دو ډیر سخت تو کې غندنه کوم چې پاټا دې الہیده شو
مون نوم بادشاہ خان دا مې سود قابلی سوت وزیرستان سره مې تعلق تای د قبایل نه د پښتنا اوسې دې متفق چې کی ما رائے وی کا ګوښه سو بی ډیمانډ وکم کا په گلګت بلتستان ټایپ حکومت باندې دې خوشول وی کا کې پکیش زم کېدل
کا د پښتونخوا د بلوچستان او قبایلی پښتون یو شي متالیب شي دا څرنګ
کا چې حکومت داس پښای وی چې قبایل هم پښتین دې کې پکیش هم پښتین پته کیږي بیا زده سمانا پر پښتین پروتي ټیک شول بیا ټوټل د متویا سو بارو کو چې پښتون سره خو را دو په دا بیا مشک دای شي چې ور سره متفق شي دا مې خپل بیا ګور شي د پښتاني سو بای
نه کومات فدا شمالي وزیرستان رزمک سره تعلق لرم
کومینا په اتفاق چې څغړي نو مې اغړي
یونس شیرانای افر د اسماعیل خان
په تر اوسه پورې رښتیا خبرې د کباید او سوچم په یو کې سمانې اتفاق نه ده څوک وی موږ د وژغي موږ خوښه ده موږ په سبا کې زم کاجو موږ ځان ته سبا غواړو موږ قبایلی کونسل غواړو زما رایه صرف د دغه یو ټکی د پاره د قبایلو د پاره سرکار لښ تاوان وکي چې قبایل خپل سنجیده منتخب یو جرګه وټاکي او هغه جرګې ته دا اختیار که هغه قبایلو خیر په دې کې ګڼي چې په صوبه کې د ځم که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي خپل صوبه د که هغه د قبایلو خیر په دې کې ګڼي سي دا کم حال هم دی به دغه حال دی
قبایلانو په دا خبره زور ورکه چې حکومت اول دوی بیرته ولېږ دوي په سیمه کښې د امن راولي د قبایلانو ړنګ کورونه بازارونه د جوړ د ځاني زیانونو توانونه د ورکي او بیا دې د بدلون په باره کښې د قبایلو د قومونو نه پښتنه وکړي چې قومونه کومه خوښه کومه پرېکړه وکړي ټول قبایلون به بیا هغه مني. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان یو ځل بیا ویلي چې ځینې ناحکومتي ادارې د پاکستان ګټو ضد کار کوي. د تیر ماښام په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل همدا لامل دی چې اوس یې د ناحکومتي ادارو د فعالیت په اړه تګلاره جوړه کړې ده. د یوې بلې پوښتنې په جواب کې د کورنو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی د افغانستان څوکیداران نه دي او دا چې د کابل د اندېښنو ختمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل ریاض موسی خیل نه اورو.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې پاکستان کې په غیر سرکاري ملکی او غیر ملکی ادارو تیر وختونو کې څه قسمه نظر نه دی ساتلې شوې او دې کې ځینې ادارې د ملکی مفادو خلاف کار کوي. د ده په خبره اوس د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز لپاره یو واضحه او ښکارا نظام جوړولی شي او ټولې ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حقله د یو تپوس جواب کې چودھری نثار علی خان وی چې کله افغانستان د بل په جبا خبرې کوي نو موږ ته په هغه سخت افسوس وی.
افغانستان کے نہ تو چوکیدار ہیں اور نہ
دیوی مونگ دا افغانستان سوکی داران نیو او نہ دا اشرف غنی پا گڑون بل چات جواب دیو. افغانستان کے سوک پرنجی ہمو کی نو توریا پا پاکستان لگی. افغانستان دے خپل اندیخنے مونگ سر شریکی کلی. مونگ ہر وقت دا ہوئی خبر اوریدو تا تیار یو, دا ہوئی پا اندیخنو خبرو تا تیار یو. خپلو خبرو کې چودھری نثار علی خان دا هم وی چې ڈی چوک کې با نور چاته د جلسو جلسونو اجازت نه ورکړي کیږي. دغه په خبره کو سوګواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو کامی مفاد با په نظر کې ساتل وی. ریاض موسی خیل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د مستونګ له بازار درې کسان تښتول شوي دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل وسلوال په یو ګاډي کې بازار دکان ته ورننوتل او درې کسان یو تښتول. د دوی د تښتونې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. هلته تیر مازیګر د بلوچستان اسمبلی اپوزیشن غړو د بلوچستان پرمختیایي ادارې د شپږو کارکوونکو د تښتونې پر ضد احتجاج وکړ. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د مستنگ سیمې د پولیسو تھانې یو چارواکي چنای غوښتل ژغې خپور سي. مشال راډیو ته د جمرات او جمعې په منځنۍ شپه وویل تلوال چې په یو ویګو ډول موټر کې راغلي دوکان ته ننوتی او د وسلې په زور یې له دې دوکان څخه درې تنه تښتولي. د پولیسو په خبره تر اوسه د دوی د تښتولو علت څرګند نه دی او نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې قبول کړی دی. مستنگ چې له کوټې جنوب لویدیځ لور ته د شاوخوا 15 کیلومتره په واټن پروت ښار دی, په کې له مودې راهیسې د ناامنۍ د نورو پیښو ترڅنګ د سړي تښتونې او هدفي وژنې پیښې دوام لري. بلې خواته بیا د جمهوریت مازیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د اپوزیسیون غړیو د سړي تښتونو د پیښو پر ضد احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې چې له سیف الله کله څخه تښتول شوی د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا بی ډی اے 15 کارکوونکي او یو ټیکهدار دی ژر تر ژره د تښتونکو له منګورو څخه خلاص کړل شي. تر دې احتجاج وروسته د صوبې د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکچي لخوا باور ورکړل شو چې د دوی حکومت به د تښتول شویو کسانو د بیرته خلاصون لپاره را جدی حالې ځلې کوي. دا کسان چې شاوخوا درې ونې وړاندې وسلوالو تښتولي وو تر اوسه نه هم د تښتولو مسؤلیت کومې وسلوالو لري قبول کړي او نه هم د تښتونکو لخوا د تښتول شوي کسانو له کورنیو سره کوم تماس نیول شوی دی. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې 9 کسان تر اوسه بې درکه دي. د وزارت 13 ورځ وویل 315 کسان چې ورک شوي وو وموندل شو. عیني شاهدان وایي ټیل ماټیل هغه وخت پیل شو چې ایرانیانو حاجیانو له هغه ځایه خنډونه لرې کړل او په بله لار د شیطان د ویشتلو ځای ته روان شو. ځینې پاکستاني حاجیان له حکومته ګیله کوي چې د دوی لپاره هلته اسانتیاوې نه وي برابر کړي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې اوس هم 9 حاجیان بې درکه دي او تر دې دمه دوی ته 315 بې درکه کسان میلاو شوي دي. بل پلو د ژوبلو او بې درکه حاجیانو خپل خپلوان له پاکستاني حکومت ته ګیله کوي او وایي چې د دوی هیڅ مرسته نه کوي. دې لړکی د 400 یو اوسیدونکي تیمور خان مشال ریډیو ته وایي
بالکل هیلپ نه کیږي, نه غي سره کوم ډیټا شته, نه وسره هغه یوزي. ایون ته دې پورې چې پاکستان هاوس دا خبره کوم دنو رشتہ دار دوستان دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ د پاکستان هاوس مونږ ته وایي کته اوسه معلومات او شو درته نو مونږ تاسو خبر کوي. او دا خو ډېر کافي خلک دی, دا خو چې کوم دی خو فکر سي خینا نه دي سره فکر شته نو دی بس فکر سي خو یې.
کلی چې مشال ریډیو په پیښور کې دی اوتن حاجی زهیر خان نو پوښتل څوک چې د مینا د پیښې په وخت هلته موجود وو نو نو موري وې
دا څه و چې دغه ټیل خدا څه و چې دا خو دلته ایرانیانو دا دغه جوړ کړلو چې کوم دلته دوی رکاوټې جوړې کړې و دا رکاوټې هغه لړکړلې او ایرانیان بل روډ باندې را داخل شروع دی کې دا تصادم مخه تراغلو او خلک بیخي به انتها سوق د یو زینره غورځیدل او سوق بل زینره ډیر زیات بد حالت جوړ شو. نو په دغه وخت باندې خو مونږ ځان یو سایت ته وستر او ډیر زیات کسان چې بیخي ډیر بد حالت او ډیر بد دغه کې پراته او ډیر زیات مړی دغه شو غنه. نو مونږ هر یو کس بیا دا کوشش کولو چې ځان یو سایت ته وباسي. نو مونږ ځانونه به یو سایت ته وستر نو بیا نور پته راته نه کېدل چې څه حالات جوړ شو څه دغه جوړ شو او بس حالات بیخي ډیر زیات ګډوډ وو.
د پاکستان د حکومت په وینا چې په دې پیخه کې لزرو زیات خلک مړ شوي دي, خو د سعودي عرب حکومت د پاکستان د حکومت د شمیره ردوي او وایي چې د پیخه کې ټول 95 کسان مړه شوي دي. سیراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
دا پاکستان سینیٹ مشر او پیپلز ګوند غړي رضا ربانی وای په هغه هیواد کې هیڅ کس له درغلې یا اداري فساد پاک نه دی، نو ځکه له سیاستوالانو سره سره دی د ملکی او پوځي وګړو احتساب موشي. د چارو پوهان وای احتساب هغه وخت کې دی چې عمومي او مجموعي وي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د کراچي وفاقي اردو پوهنتون کې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان پیپلز پارټي غړي او د سینیټ چیرمن میا رضا ربانی ویلي چې پاکستان کې د کرپشن تورونه په سیاستدانانو لګي، ولې سیول او فوجي وګړي هم د دې ناسورنه پاک نه دي. باید د ټولو سره د قانون په دایره کې احتساب وکړي شي، او داسې اداره هم پکار ده چې د احتساب کوونکو احتساب وکړي. د پاکستان د ایوان بالا یعنی سینیټ د چیرمن د دې خبرو په اړه د پیښور پوهنتون د ایریا سټڈی سینټر ډایریکټر پروفیسر ڈاکٹر سرفراز وائی چې دا هغه خبره سل پسل ټیکتا، ځکه چې احتساب د هر چا پکار دی. ولې د پاکستان تاریخ وائی چې دلته احتساب زیات تر د سیاسي انتقام لپاره پکارول شي، او یا د جمهوریت وروستو د امیرانو حکومتونو ته د وده ورکولو لپاره احتساب کیږي.
ما خیال دی دا سیاسي ورکروم دی او دا سیاسي ورکر دی چې د واره کې خپل کرپشن کې اوات زبانه نه دی لګیدلی. البتہ دے بدین خبر دے کرپشن چی دے کرا اضافہ صحیح ناگے کے کرپشن نزیات سیاسی انتقام یا سیاسی چی دے طور بانے خلق پارٹونا اڑول راڑول
د سیاسی چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین په دیاله مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې په بنیادی توګه کرپشن په ادارو کې ننوته دی، او تر سوچ د ادارو جوړښت نوی بدل کړي شوی تر هغه د احتساب عمل غیر منطقی خبر ادا.
زما خیال ہے رضا ربانی سے دا خبر ډیر واضح دی، خبری ثبوت دی چې د ادارو ترمنځ دا تصادم یعنی دا غو دی ته اشاره ده چې د دې چون کې لړمون کې د کرپشن د دې ریاستی ادارو مزکه بل ټولو اور هالینګ پکاري، د ټولو په بیا وینځل پکاري. احتساب ال کې دی چې کله دا عمومي وي، یو خلکو باندې نیوکه کیږي بل باندې نه کیږي، نو دې عمل بدایي چې دا احتساب نه دی، دا خلک په زور د عمل نه منې کولې.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان پیپلز پارټي د مشرانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف په شمول یو شمیر باندې د نیب لخوا مقدمه درج کړی شوی چې په پاکستان پیپلز پارټي لخوا سختی نیوکه هم شوی، او دای یو سیاسي انتقام بلل دی. محمد عمران، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایی خبریال مارک سیگل ویلی پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د پیپلز پارټي پخوانی مشر بینظیر بوټو ته ټلیفون کړو، ورته غواښ کړو چې تر انتخاباتو مخکې پاکستان ته ورغلا نو د ژوند هیڅ ضمانت نشي ورکولی. دا څرګندونې نوموړي تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پنډه کې د ترهګرۍ مخنیوي یو عدالت اورېدنې پر مهال وکړي. هلته د پرویز مشرف ویان دا بیان رد کړي. سراج زهیر معلومات لري.
د زیارت په ماسخوتن امریکا واشنگټن کې د ویډیو لینک په ذریعه د ترهګرۍ ضد عدالت د جج رای محمد ایوب په وړاندې بیان ریکارډ کولو په وخت مارک سیګل وی چې د هغه وخت صدر پرویز مشرف بینظیر بټو ته هغه سیکورټی نه ورکړي کوم چې په حیث د پخوانی وزیر اعظم د هغې په کار و. د نوموړي په وینا چې په 26 اکتوبر کال 2001 باندې د بینظیر بټو لخوا دته یو ایمیل راغلی و چې پکې بینظیر بټو لیکلی وو که زه وژلی شم نو ذمہوار به یې پرویز مشرفی. مارک سیگل په دې موقع زیاته کړه چې د هغه په وړاندې بینظیر بټو ته د پرویز مشرف ټلیفون راغلی و چې پکې یې ورته ویلي و چې پاکستان ته مه راځه، ستا ژوند ته خطر دی. د امریکایي صحافي مارک سیگل د بیان وروسته د ځینو رسنو سره خبرو کې د پخواني صدر پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی او ترجمان راشد قریشی د امریکایي صحافي تورونه بې بنیاده ګرځولي دي، او وایي چې چا ته سیکورټی ورکول د صدر نه بلکې د ادارو کار وي. د الیاس صدیقی وینا که پرویز مشرف بینظیر بټو ته ټلیفون کړی وي نو یقینا د هغې ریکارډ به هم موجود وي، نو پکار ده چې هغه ریکارډ مخې ته راوړی شي. وروستو وکیلانو عدالت ته خواست وکړو چې په امریکایي صحافي د جرې لپاره دې ورته وخت ورکړی شي، په کومه چې عدالت د مقدمې اورېدنه تر د 5 اکتوبر پورې وځنډوله، او مارک سیکل ته په دغه نیټه د بیا حاضرېدو وویل. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهر شپگونا تر سهر نهو بجو پوری
انترنت
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه یو وار بیا له پامیر ساحل اورو.
خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر مشتاق غنی وایي د سردریزې پر ضد د قومي اکشن پلان تر عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنې پیښې شپږ 50% کمی شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي یوازې به د هیواد د ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. نوموړي تېر ماښام د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هغو قوماندانانو احساسات ستایي چې وایي په کندوز ښار کې د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره سلګونه جنګیالي تیار کړي دي، خو دغه جنګیالي دي د ملي پوځ او ملي پولیسو لیکو ته ورواستوي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 50 قبایلي سیمو لپاره بې کوره کړل شوي خلکو خپلو کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګاني خپور شوي بیان کې راغلي، تیره ورځ د هنګولو توغسرای کیمپ د اورکزیو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وایي په لومړي پړاو کې به 200 کورنۍ لیږدول کیږي. په سوات کې وسلوالو تیره ورځ د ځانګړو پولیسو یو غړی بشیر وواژه. د برید پړه یا ذمواري چانه د منلي. د بلوچستان د مستونګ له بازاره درې کسان تښتول شوي. پولیسو چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوال تیر مازیګر په یو ګاډي کې د بازار دوکان ته ورننوتل او درې کسان یې وژل وتښتول. د دوی د تښتونې ذمواري چانه د منلي. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلې دي. هلته د ننګرهار والی ویاند احمد ضیا عبدالزی تیره ورځ مشال راډیو ته ویل چې دوی به په اچین کې ژر د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. امریکایي دفاعي چارواکي وایي په افغانستان کې بیګا نیمه شپه د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې د 50 ملکی امریکایي قراردادیانو په ګډون لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ویلي که مسکو ورته وړاندیز وکړي نو دی به په خپل هیواد کې د روسي او جنگي الوتکو بمباری او هرکلی وکړي. نوموړي بیګا د فرانسې له یو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویل تر اوسه ورته روسیې داسې هیڅ وړاندیز نه دی کړی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامی ساحل ته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د اوس په واورود په پاکستان کې د مشال ریډیو د خبريال سره ځهینه چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکی ستي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړی دی او د دوی دفاع نشي کېدی، خو که وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې. نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار ده چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورستې کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. دغه رنګ په انتظامیه کې درغل خلک ناستي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کوم مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نخه نه شي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو حل به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل په لور د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼې خپله ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره سوبیې اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې د ما حکومت زنانه په پالیسوک جوړولو کې نه دي شاملې کړي او تر دې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیرانې زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک یې خبر نه اوري. دریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسوک کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د افغانستان کندوز ښار په اړه په یو رپورټ کې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو منلي چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې په شام کې د روسي هوایي بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. دا راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله مند دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تېرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنۍ کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپلو مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازیني نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې په دې شخړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هغه رپورټونه ناسم بللي چې ګواکي د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې شام پوز په نوم د هغه وسلوالو اهداف په نښه کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د روس الوتکو 13 ورځ هم د شام پر یو شمېر سیمو بمباري وکړه. هلته په فرانس کې د روس سفیر هم ویلي چې هیواد به په شام کې د وسلوالو پر ضد بمبارو ته دوام ورکوي او تر هغې وروسته به هلته د نړیوالو تر سر لاندې انتخاباتو ته لار هواروي. په دې موضوع د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې احمد تکل دروروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسیې پاوځ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډالې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناد پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی ان ان ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره هم د جګړې په حال کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an, quand on aura fini avec l'État islamique...
Il a l'air que de yo kal patras ke ba, che kala mug de islami da wlad da la, lamain za yusu, no pa suria ke ba intkhabat tar sarakru, khuda intkhabat payat azad wi, au de nariwale tolene tar nazar lan de ushi.
Et sous contrôle international.
Russie weili di che wari pa suria ke, de daish dale parzat pa jagra ke wan da walari, khu mutahid wi ala to, au zinu lwidi zo, au arabi hewadun weili che, de suria de bohran pa hal ke, de walas mashar asad la پرځای نشته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د دې په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. بې کوره کړل شوي خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورسره دې مرستې وکړي. هلته د ننګرهار چارواکي وایي پلان لري چې زر اچین ولسوالۍ له وسلوالو پاک کړي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه راشړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپنا لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
عمل تخپل پټه او خپل اندغه کاروبار کړنی نور یو سکیم منګه ګوتې نه دی والی ډک کورونا رانه پاتې شو منګ سره یو پیلا منګ سره نه درا پرې.
نوم ما جلال دی، چین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی یم. منګ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هیڅ سکیم ګوتې نه والی دی. شغ راغله منګ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونا هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې خونځي تړلي او د جنگ سنګرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکید اچین ولسوالۍ اوسیدونکی تم ټولګي ځکهونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورونا رسل شنا اسمان نه شپې سبا.
د دغه بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدلزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
ننګرهار هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش داده چی منګ دا چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوي او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور لمنځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي په تېر یو کال کې د یادې ادارې ګټه 50% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکي د دې خبر هرکلی کوي، خو له افغان حکومت غواړي چې د ښاروالۍ بجټ یا بودیجه دې زر منظور کړي چې په ښار کې پرمختیایي کارونه پیل شي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې د ښاروالۍ عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 50% لوړ شوي دي. چارواکي د عوایدو د لوړېدو له عمل په ښاروالۍ کې تر یوه بریده د فساد مخنیوی، ښاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د ښاریانو د همکارۍ ډېرېدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دیني عالم او د ښار اوسیدونکي مولوي محمد داود وقفي د ښاروالۍ د عوایدو ډېرېدل د خلکو او ځایي ادارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي، دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجی مؤسسات خپل کورونه تړلې دي بند کړې دي نو د مرکزی دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوش شروالۍ ډیزاین کړې دي هغه ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د شروالۍ له طرفه لوستر ولې دي زیات عواید دي هغه په هغه پروژې باندې ولګول شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیه استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دکاندارانو په خپل ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه د طلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم دا هیله ښایسته چې دغه پروژې زر فاس کړي تر څو د خوست خلکو ته ښاري خدمات په خاطر خصار شي.
د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د عرضه کولو ترڅنګ معیوبینو ته هم چې د ټولنې بېوزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بېوزله قشر معیوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې معیوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه څه د پاسه 8 میلیون افغانۍ وه چې اوس د عواید تر 3 میلیون افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پوره کېږي په دې کې تقریبا زموږ 50.5% عواید لوړ تللي دي. سړکونو پروژې اوکښه خلاص شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضې کېږي ولې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه وه تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې له مخې ښاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو پیاده روانو او لښتیو نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل همدارنګه د ښار استوګنیزې او سوداګریزې سیمې او د راتلونکي پراختیا نور ټول کوایف کې ځای شوي وي.
پرونو تغوغي د خیبر پختونخوا د شبکه در د یاغي بند اوسیدونکو اکرام الله سمو د مخ کې د پیښور بډبیر په هوایی مرکز د وسوالو په بریټ کې جوړل شوی دی. د پاکستان په پوس کې نوکر دی او مشال ریډیو ته ویل دي چې د پیښې په سحر چې جمعه ته رسید نو وسوالو د جمعه د نننه نومړې ډزې پیل کړې او بیا به میچاو د نوکړه شانواز ترګزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
څور ورځې وړاندې د پېښور په بډبېره کې د ایرفورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوی. سلویخ کلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاڅېد او جمعه ته د سحر مونځ له لاړو نو بیا څه وشو؟
ما سنت کول چې دغه وخت ډزې شوې بیا به یو ملګري وي زر زر دا مونځ کوو. دغه وخت یو کس زموږ بل ملګرو چې شاته لکه دغه جمعه غونډه شیشې دروازې درې واڼه کړه په شیشه کې سیکه چې کوي طالبان روان ملډ وي هغه چې د پشپېلې باندې د دروازې شیشو ولې ما هم صرف شپېلې سیکړه خو بیا ډزې شوې. د ګرنیټ هوا تم پکې ما اور دو خو لکه ما بیا نو سترګې پټې کړې نه مې پاس کتل نه مې کسان ته کتل زموږ په خپله کېدل ما خو اډوکې مې بچو لکه اوسله مې وه.
د پاکستان په پوس کې نوکر اکرام الله وایي چې نورې کومې خبرې هغه د ډزونو د شور له وجې نه دي اورېدلې خو به څه غږونه یې واورېدل نو هغه کوم رقم غوونو
لکه اواز لکه ما لکه ورده په خبره خو نه پیدا مهاله لکه چې پارسه مرته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل لمن چې دغه سر ریډیو یا موبایل لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه پس دوباره بیا له بیا پکې فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه په لومبي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول.
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خود به نه اوچ اکرام الله د روختون نه فارغ شوی او بغیر له ډانګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس ښه دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو ل پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وای تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو له دوی په کلو او کورونو کې ګڼ څاروي پاتې شو. د دوی په خبره د ځینو خلکو مالونه یا خو ځنګلونو او غرونو ته وتلې دي او یا هم ډیر څاروي د خوراک او اوبو نشوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویل ورته ښکارېده چې پوځي عملیات په لنډوي خو دې ډیر وخت واخستو. آیا چارواکي د خلکو څارو په اړه څه اقدامات کوي او کنه؟ په دې موضوع تفصیل مجید بابر راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وای چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډي بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وای چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې پلکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړه کې سره خلک ته لاس اچار د نور خو کاته ته پلوس ویره غل کاته ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو وا بس نه تلیارې مرشول زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بل یاره لول پر زنا بل یاره په تر یې د لوړې د خوراک ته نه موجودګی ته وځنه مړه شو را مو ته نه د خیال تر سی سیم هغه د نور به سړی ته بیا واپس پر لوس پر نه ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سو کې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زی د په دې کلو کې او په دې روډونو باندې او په دې لګړو کې د سی ګرځي او زنه ژوند دی او زنه په کوم ډول شوی دي. زنه خلک لکه دا وای چې څوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او ځنه دسي دي چې د معلومو خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لشان دي شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خسي کړی يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې وو پختل
دا انفارمیشن دي چې کم فیمل اسمن چې دا نران چې کم دي د ګډ اوف دی کې یا وغانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي. آیا هغه الته خوړل کیږي یا پټیږي یا څه طریقہ دی هغه مونږ ته دومره بیا پته نه لګي خو ځای په ځای باندې بیا لکه ربو یا چې کم ورته وایي دلته یو داسې سنتر غوندې ورته جوړ کړی دی پاکې درې سوه څلور سوه غواګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګلې هم دي نو خوراکونه کوي په خپله اوبس کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کېږي. محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنتر ورته جوړ کړی دی. دلته میران شاه کې بیا چې کم کیمپ دی دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا غواګانې دا راځي او د دې پی نمبې دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز وال کسان چې دي په دې چې هلته څوک نه دي نور هم دغه خلک چې تېر سیکورټي فورسز والا الکار دي نو دغه سمبلوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابر.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړي او کنه نو نو موړی وای ظهیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړي ده خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د سولې پر لور
مخ په لخوا
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
شخړو د حل سوله ایز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په افار بکخیلو کې د وزیرستان یو ادبی میله ترسره شوې ده په دې میله کې د سیمې یو شمېر شاعرانو ادیبانو مشرانو او زکونکو برخه واخیسته په دغه ادبی تقریب کې د یوې مشاعرې تر څنګ د ټنګ ټکور پروګرام هم شو عمر دراز وزیر د دغه تقریب تفصیل تاسو در اوروي
نیم قبایلی سیمه بکخیل منډی کې د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه د سیوري لاندې یو کلتوري میله شوه چې په لومړی برخه کې درنه مشاعره وشوه او د ګړدې پښتونخوا او قبایلی سیمو نماینده شاعرانو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمېر کې ځوانان او سپینګیری هم موجود ول
کاکا ما خو په مرغۍ وجلې مور راته وایي چې هزار وخوړې او دغه خلک چې انسانان قتلوي نو مور خپلارې ورته هیڅ نه وایي
زه د خپل دښمن نه په یوه کې هم کم نه یم ما هر هتیار د مقابلې را سره ایښی دی زه د خپل دښمن د مقابلې ټوپک لرم خو ما ته ټوپک زما د ورور په اوږه ایښی دی
قدم یې تل زمن د زړونو په جاګیرې کې د دې ګلابونو کې خدای داسې ستاسي ریښی دی جنگ دی خدای ورک کړي پښتانه یې له روزګار ویستل بوج یې د هر سړي په زړه او په ضمیر ریښی دی
د چا په مینه کې خوشاله یم سیال د سیالو سره سیاله اوس مې د مینې په چمن بهار راغلې نغمه شکلې
دویما برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام او روایتي اتڼې واچول شوې چې د ځوانانو ترڅنګ د سیمې سپینګیرو هم په زیات شمېر کې برخه پکې واخیسته وزیرستان ادبی کلتوری مرکه دغه پروگرام په اړه شاعر ادیب ډاکټر اسرار تل چې د دستورې مشر میلماو مشال توای
دغه سازونه چې تاسو یې اوري په نړۍ کې پښتانه اوري او د یو داسې سیمې نخیجی چرته چې اوږده موده بدمنی و فکر کوم چې دلته امن دی دلته خولاګان شته دلته خایستون شته د دغه زرګونو کالو دغه ګډاګان او دغه سازونه به دا ولس ژوندۍ ساتي ځکه چې دا ژوندۍ قام دی د بیلابیلو سیمو نه د پیښور نه د خیبر پښتونخوا د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه د شاعرانو دلته راتګت نو زما په خیال داسې سرګرمۍ ډېرې ګټورې دي چې ستړي ذهنونه ورسره دمه کیږي باید چې په ټولو پښتنو کې داسې بشپړې شي داسې وکړي
د دستورې منتظم ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور د لارې په ټولنه کې امن او سوله ته لارې هوارول او ولسی شعور را بیدارول د دوی مقصد دی
دا د میر موجوده ستونزې چې کومې دي کلتور د لارې حل کېدلای شي په دغه ترس کې میر باقاعده د دویمه میلادو چې میږي کې دواړه وزیرستانې په سطح باندې کې او بیا هغه د پوره د پښتونخوا د مختلفې سیمې نه ول منور تر والی اتڼې نه پکې وکي مشاعره پکې وکي ټنګ ټکور وي کوشش مو دا وي چې خلک د امن سا واخلي خلک د تخلیقي فضا کې سا واخلي د پرمختګ په لوري
دوی وایي چې د بنو او وزیرستان په منځنۍ سیمه بکخیل وزیرو کې په لومړي ځل دغه لویه کلتوري میله کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د تاریخ پانا
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجه